السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړم. د طالبانو لخوا تېره شپه ناوخته د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته نن سهار پاکستاني عسکرو او طالب ځواکونو په تورخم او دور بابا کې جګړه کړې. د پاکستاني پولیساتو عسکرو رسنیو ته منلي چې پیښه کې یو سرتېری ټپي شوی، خو دوی د جګړې د پیل مسؤلیت په طالبانو اچولی. په دور بابا کې هم د طالبانو یوه حکومتي سرچینه مني چې هلته نښته کې یو طالب عسکر وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. خو په تورخم کې د شوې جګړې د مرګ ژوبلې په اړه وروستي ارقام نه دي خپاره شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي سږ کال د څه باندې 1.7 میلیونه بې وزله افغانانو د لاسنیوي لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. اوچا نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه کال کې به د کمو کرنیزو حاصلاتو له کبله اړمن کسان د اړتیا وړ توکو د اخیستو وس ونه لري. د اوچا په باور د بې وزله افغانانو ورځنی عاید کم او برعکس د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې دي. اوچا داسې مال یو ځل بیا پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښیي چې په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار له منع کولو وروسته یو شمېر خیریه بنسټونو افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې درولې دي. د طالبانو د مالیه وزارت ادعا کړي چې تیرو 11 میاشتو کې له ګمرکونو 100 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه عواید یې بې ساري دي او په خبره یې نورو کلونو کې د ګمرکونو کلني عواید له 2 اویا میلیارد افغانیو نه اوښتل. دوی که څه هم د دې کار لامل په ګمرکونو کې د فساد مخنیوی او د سیسټمونو عصري کول یاد کړي، خو ځینو سوداګرو پخوا ویلي چې پر سوداګریزو توکو ګمرکي تعریفې منصفانه نه دي. تیر کال ننګرهار کې د صنعت او معدن خونی رئیس حاجي تور ملنګ ویلي وو د ګمرکي تعریفو د لوړوالي له کبله د شوکاڼي او نورو صنعتونو 50 کارخونې تړل شوي. پخوا تر دې د افغانستان په نورو بندرونو کې سوداګرو شکایت کړی چې پر واردېدونکو توکو یې لوړې ګمرکي تعریفې د دوی ګټه وټه زیانمنه کړې ده. نړیوال بانک هم په خپل نوي راپور کې چې د 13 جنوري میاشتې په 15 خپور شو ویلي تیر کال افغانستان کې صادرات او عواید ښه او د افغانۍ ثبات هم ښه ساتل شوی و. ازادي راډیو ته خواږی است. د امریکا ولسمشر جیو بایدن وایي تر هغو د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي چې اړتیا یې وي. بایدن دغه څرګندونې نن د اوکراین پلازمینې کیف ته د خپل نا اعلان شوي سفر پر مهال وکړې. د اوکراین ولسمشر د بایدن هرکلی وکړ او کیف ته د هغه سفر د اوکراین د ملاتړ څرګنده نښه یاده کړه. د امریکا ولسمشر جیو بایدن پر اوکراین د روسیې یرغل د یو کلنۍ په درشل کې کیف ته تللی. بایدن له خپل اوکراینی سیال سره تر لیدو کتو وروسته خبریالانو ته ویلي د اوکراین خلک له سختو حالاتو تیریږي. لازادی رادیو خبرونه واوریدل کولای شي. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وربه شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. په سر کې به د تورخم او دور بابا د نښتو په ارتباط باندې تاسو ته وروستی حال درکړو. د تورخم دروازه له نن سهاره تړلې ده.
دروازه بنده د تورخم په داخل تم عام خلک هم نه پرېږدي. غټ ګاډي چې څومره وو دین د تورخم نه ویسته. داسې اضطراري حالات دی. داسې د جم امکانات شته دی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن نن کیف ته په یو نا اعلان شوي سفر تللی دی. هغه په کیف کې وویل تر هغو د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي چې اړتیا وي. په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو چې سړې هوا د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې زرګونه څاروي وژلي دي.
بادغیس کې شپږ زره 3 شپږ میږي طلب شوي دي. بغلان کې زر مختلف حیوانات. کندوز کې 999 میږي 15 وزې 19 غواګانې.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابو شو. اول مطلب ته د طالبانو لخوا تیر شپه ناوخته د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته نن سهار پاکستانی عسکرو او طالب ځواکونو په تورخم او دور بابا سره دی ولسوالۍ کې جګړه کړې. د پاکستانی پولیساتو عسکرو رسنیو ته منلي چې پیښه کې یو سرتېری ټپي شوی، خو دوی د جګړې د پیل مسؤلیت په طالبانو اچولی. په دور بابا کې هم د طالبانو یو حکومتي سرچینه مني چې هلته نښته کې یو طالب عسکر وژل شوی او یو بل ټپي دی. خو په تورخم کې د شوې جګړې د مرګ ژوبلې په اړه وروستي ارقام نه دي خپاره شوي. جزئیات د امید زهیر مال په ریپورټ کې.
دانن سهار په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی عسکرو ترمنځ د شوې جګړې ویډیو د چی په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستانی خبريالانو لخوا د ځای چارواکو په حواله خبره شوې ده. یو شمیر پاکستانی رسنیو په تورخم کې د پاکستانی چارواکو په حواله جګړه تایید کړې وای. یو عسکر په کټبې شوی چې روختون ته لیک ډول شوی دی. په تورخم کې د پاکستانی عسکر او طالب ځواکونو ترمنځ د جګړې یو عیني شاهد د خپل نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل، لومړی جګړه تیر شپه په دور بابا سیمه کې وشو او نن سهار بیا تورخم کې لوو تر 9 بجو دواړه لوري دوه ځله سره په جګړه شول.
دوزار دفاع خلک راغله، دروازه بنده ده، تورخم ته داخل تم عام خلک نه پرېږدي. غټ ګاډي چې څومره وو دین د تورخم نه ویسته. داسې استراري حالات ده، داسې جم امکانات شته دي. اوس وخت کې ډزې ودرېدي.
په درو بابا کې بیا د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی ازادي راډیو ته تایید کړ چې 13:15 بجې له پاکستانی عسکرو سره جګړه کړې چې په پایله کې دوی یو عسکر وشل شوی او یو بل ټپي دی. د دې سرچینې له قوله درو بابا کې نخته ورسره تر دې وشو چې دوی په عسکرو پاکستانی ځواکونو ډزې وکړې، خو پاکستانی رسنیو بیا په تورخم کې د خپلو چارواکو له قوله هلته د شوې جګړې په طالب ځواکونو اچولې ویلې چې لومړی پرې دوی ډزې کړې دي. ازادي راډیو د پیښې د وروستیو جزئیاتو لپاره د طالبانو د دفاع وزارت ویان، کورنیو چارو وزارت ویان او د حکومت لویان سره اړیکه ونیوه، خو دوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس 13 د تورخم د کمیسار محمد صدیق له قوله خبر خپور کړ چې تر بل امره د تورخم دروازه وتړل شوه. هغه یې لامل د پاکستان لخوا د خپلو ژمنو نه پوره کېدل ښودلی، خو ډېر جزئیات یې نه ورکړي. خو په خبر کې دا هم ورزیاته شوې وه چې د ستونزې د حل لپاره خبرې پیل شوې دي. خو جیو نیوز پاکستاني ټلویزیون د پاکستاني چارواکو له قوله لیکلي طالبان ورسته تر دې د تورخم دروازه وتړل چې هلته پاکستانی چارواکو پرون یوې ناروغې ته چې قانوني اسناد یې نه لرل پاکستان ته د تلو اجازه ورنکړه. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي د کندهار په سپین بولتک، د ننګرهار په تورخم او په پکتیا کې له پاکستاني عسکرو سره وخت نا وخت جګړه کړې چې له امله یې دا لارې تړل شوې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلورش ساته اوریدلای شي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د کډوالۍ نړیوال سازمانونه او د ماشومانو د خوندیتوب صندوق وایي په بلغاریا کې د یو ماشوم په ګډون د 300 غیر قانوني افغان کډوالو د جسدونو د موندل کېدو پیښې ټکان ورکړي. دغو سازمانونو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي له 2014 کال راهیسې سلګونه کسان اروپا ته د مهاجرت پر لار مړه شوي. د بلغاریا امنیتي چارواکو د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې صوفیا ښار ته نږدې یو لارې موټر کې د 300 افغانانو مړي موندلي چې له ترکیې په غیر قانوني ډول بلغاریا ته اوښتي وو. د دې پی کې په تړاو لکتر لګو کسان نیول شوی هم دي. په دې اړه پام وکړئ د نرګس مومند حسن زای رپورټ ته.
از رفیق خو پرسن نمود نه، اسمش نعمت ده. میگم نعمت کجاست؟ میگه نعمت هم با از من جدا شد، معلوم نیست اصلا. بسیار وضعیت را خرابه.
د محمدی په خبر د دې دوه ملګری درې میاشتې مخکې ترکیه ته په ناقانونه لار روان شول چې یو یې لا هم لا درک دی. محمدی ازادي راډیو ته د خپل د ملګری نوم نعمت واخست او زیاته کړه.
زما دوه ملګری له درېو میاشتو راهیسې له ایران څخه ترکیه ته تللي دي. یو یې افغانستان ته شړل شوی او بل یې لا معلوم نه دی
کجا هست کجا نیست.
د محمدی په وینا د نعمت کورنۍ لا هم د هغه له برخلیک بی خبره ده. یو میرمن هم چې وی نه غوښته نوم او غایې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته د خپل میړه د ورکیدو خبره وکړه. دا میرمن وایي میړه یو کال وړاندې په ناقانونه توګه ایران ته روان شوی دی. دغه میرمن چې د کابل اوسیدونکې ده او د څو ماشومانو مور ده، په واتس اپ کې یوې مرستندوی ډلې یو ویډیو لیږلې او ورنه غوښتي چې له دې او ماشومانو سره مالی مرسته وکړي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکو صدیقه وای سره لدی چې خلک د ناقانونه کډوالۍ قطرونه خبر دي، خو د امنیتي او اقتصادي ستونزو د پاسپورتونو د ویشت بندیدو او په تور بازار کې د لوړ قیمت لامل اړ دي چې دغه لاره غوړه کړي. هغه څه چې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي او ویلي دي چې په پاسپورت ریاست کې د فساد په تور لسګونه کسان نیول دي. صدیقه افغانستان گاونډي هیوادونو ته د خپل ورور د بیا ځلې ناقانونه مهاجرت د لامل پاړه ازادي رادیو ته وویل.
یو چې سره لدی چې مو په هیګو لارې خرابې دي، خو هغه مجبور دی چې لارشي. هغه اوس مهال پاسپورت هم نه لري. اوس یو پاسپورت په $4,000 ورکوي. موږ دومره پیسې نه لرو چې په پاسپورت یې ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د بلغاریا امنیتي چارواکي د جمعې په ورځ دغه هیواد پلازمېنې سوفیا ته څیرمه په یوې لارې کې د یو ماشوم په ګډون د 18 افغانانو مړي چې په غیر قانوني توګه له ترکیې څخه بلغاریا ته تللي وو وموندل. له دې لارې ژغورل شوي 14 نور کسان په سوفیا کې تر درملنې لاندې دي او د ځینو روغتیايي حالت نازک دی. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت د دغو افغانو کډوالو د مړینې په تړاو 9 کسان نیولي دي. دا په داسې حال کې دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنرۍ UNHCR د کډوالو نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د ماشومان وجی صندوق یونیسف وایي چې په بلغاریا کې د یو ماشوم په ګډون د 13 افغان کډوالو د جسدونو موندل دوی ته ټکان ورکون کوي. دوی په یوې ګډه اعلامیې کې ویلي باور لري چې د دې ناوړه جنایت عاملین به ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي. اعلامیه زیاتوي چې له 2014 کال راهیسې په سلګونو کسانو اروپا ته د کډوالۍ په لاره مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم پرون شنبې د فبروري 13 په دې پیښه خواشنۍ څرګنده کړه او له عاملینو سره د قانوني چلند غوښتنه وکړه. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته یو ځل بیا غیر قانوني مهاجرتونه زیات شول. د هغو کسانو سربیره چې د تخلیه پروسې له لارې بیلابیل هیوادونه ته ولاړل، یو شمېر نور د امنیتي او اقتصادي ستونزو او د طالبانو د حکومت د بشري حقونو د محدودیتونو له امله په ځانګړي ډول پنجونو او ښځو کډوالۍ ته اړ شول چې ډیری دغه سفرونه په ناقانونه لاره وو.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو ته اغواګي است. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په یو نایلان شوی سفر اوکراین پلازمینه کیف ته ولاړ. هغه په کیف کې ویلي تر هغه د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي چې اړتیا وي. د اوکراین ولسمشر د بایدن هرکلی وکړ او کیف ته دغه سفر د اوکراین د ملاتړ څرګنده نښه یاده کړه. اسدالله الدین دغه مسله تعقیب کړې او وروستي جزئیات له موږ سره شریکوي. مهرباني.
او مننه استانک زایسی. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې یرغل د یو کلنۍ په درشل کې کیف ته تللی دی. کیف ته د بایدن له رسیدو سره سم د خطر زنګونه هم اورول شوي، خو خبري اژانسونو د کومې امنیتي پیښې خبر نه دی ورکړی. بایدن خپل اوکراینی سیال سره تر لیدو کتو وروسته خبریالانو ته ویلي چې د اوکراین خلک له سختو حالاتو تیریږي. هغه زیاته کړې د دې سفر پر مهال به په دې خبرې کوي چې د جګړې د پای ته رسولو او بریا لپاره څه باید وکړي. د بایدن په وینا دوی غواړي چې اوکراین نور هم پیاوړی کړي او چمتو یې کړي چې سکهال بریا ترلاسه کړي. د ازادي راډیو د اوکراینی څنګ د راپور لمخې بایدن له روسیې سره په جګړه کې د اوکراینی پوځیانو مبارزه ستایلې او ویلي دي اوکراین مرسته ورسره وکړه چې دوی د ډیموکراسۍ په معنا پوشي. بایدن د اوکراین دولت ته د $1,500,000 په ارزښت د نویو پوځي مرستو ژمنه ورکړه او دغه راضي وویل چې د اونۍ په پای کې به پر هغو روسی شرکتونو نوي بندیزونه ولګوي چې د وسلو په صنعت کې ښکیل دي. د بایدن په خبره د نویو پوځي مرستو په چوکاټ کې به د هوایی سیستم د څارنې رادارونه او د هیمارس په نوم توغندیز سیستم هم شامل وي. بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته هم ځینې پیغامونه درلودل. له دې ډلې وویل چې پوتین یو کال مخکې پر اوکراین د جګړې له پیل سره سم داسې فکر کاوه چې اوکراین کمزوری هیواد دی او لویدیځ هیوادونه هم سره پاشل سوي دي، خو د بایدن په وینا پوتین په دغه خبرو کې اشتباه یا تیروتنه کړې وه او د دې په خبره د هر څه برعکس ثابت شول. داسې ښکاري چې بایدن به د اوکراین له سفر وروسته د ناتو غړي هیواد پولند ته لاړ شي. هلته به د پولند په پلازمینه وارسا کې د پولند ولسمشر او نورو چارواکو سره وګوري. د سیمې دغه سفر مهم بلل شوی دی او دا وروسته تر دې چې تازه 13 اونۍ د اوکراین ولسمشر د اروپا یو سفر ته تللی وو په فرانسا او دغه راس په بروکسل کې ولادیمیر زلنسکی بیلابیل لیدنې کتنې درلودې او د اروپا له پارلمانه یې په زغرده وغوښتل چې د روسیې سره په جګړه کې اروپایي هیوادونه او امریکا باید د اوکراین ملاتړ وکړي.
مننه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اوکراین د نننی سفر په ارتباط موروسی جزئیات واوریدل. د ازادي راډیو پر نورو پروګرامونو کې به هم په دې رابطه باندې تاسو ته جزئیات او تازه ارقام درکو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د فبروري شلمه د ټولنیز عدالت لنړیوال ورځ سره برابر ده. یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول خزي د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په وړاندې محدودیتونه ښکاره ظلم بولي. د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړي او د حقوقي چارو پوهان په دې باور دي چې اساسي حقوقو ته په برابر ډول د افغانانو نه لاسرسی په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د نقص ښکارندوی کوي. خو د طالبانو حکومت وایي د ټولو افغانانو حقوقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
په داسې حال کې چې نړۍ د فبروري په شلمه د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ لمانځي، یو شمیر افغانان په افغانستان کې د عدالت له نشټوالي شکایت کوي. د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ هر کال د ټولنې د بیلابیلو قشرونو ترمنځ د فقر او ټولنیز تبعیض د له منځه وړلو په موخه لمانځل کیږي، چې اصلي هدف یې د بې عدالتۍ پر وړاندې غږ پورته کول دي. اوس په افغانستان کې یو شمیر ښځې او نجونې وایي چې د دوی اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي دي. سارا چې د بامیان ولایت د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکې وه، وایي چې د زده کړو له حق د بې برخې کېدو له امله ورسره بې عدالتي شوې ده.
ښوونځي تړل شوي، نه زده کړې شته او نه هم نور فعالیتونه. زه حیرانه یم چې څه به وشي که دا حالت همداسې دوام وکړي. نو ژوند بې معنا دی، تر کومه به بې برخلیک یو. دلته ستونزې ډېرې دي، نه یوازې دا چې ښوونځي تړل شوي، آن دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې په کورسونو کې زده کړه وکړو.
د غزنی ولایت اوسیدونکې نازنین نظری چې په یو نادولتي مؤسسه کې کار کوي او د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د دریم کال محصله وه، وایي چې د جنسیتي تبعیض او د کار او زده کړې له حق څخه د محرومیت له امله یې ژوند په سختۍ سره تیریږي او اقتصادي وضعیت یې خراب دی.
ما هم در یکی از مؤسسات خارجی،
ما په یوه بهرنی مؤسسه کې کار کوو. نه پوهیږم چې ولې زموږ نه د کار او فعالیت اجازه واخیسته. آیا موږ د کار کولو استعداد نه لرو؟ آیا موږ انسانان نه یو؟ ولې زه د حقوق پوهنځي محصل هم یم، زه له دې نظام څخه ناهیلی یم، ځکه چې موږ ته یې د کار کولو او زده کړو اجازه رانه کړه. زه خپل راتلونکي تیار وینم.
د فبروري شلمه په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ونومول شوه. کارپوهان وایي حکومتونه د ټولنیز عدالت د ټینګښت او د یوې هوسا ټولنې د رامنځته کولو لپاره باید خپلو ټولو اتباعو ته برابر حقونه ورکړي، فقر له منځه یوسي، له قومي او مذهبي تبعیض سره مبارزه وکړي، نارینه او ښځو ته د کار او زده کړو یو شان فرصتونه برابر کړي، او په سیاسي واک کې د ټولو اتباعو ګډون ته زمینه برابره کړي. په لویدیځ کې د افغان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې ټولنیز عدالت تر پښو لاندې شوی او د قانون د حاکمیت نشتوالی یو لامل دی.
مخصوصا سیاستای
طالبان یو تبعیضي سیاست کوي. ښځې د هغوی له حقونو څخه بې برخې کول او د ټولنې د نیمایي غړو حذفول یو جنسیتي اپارتایډ دی چې دوی تر سره کوي. په همدې توګه پراخه بېوزلۍ، د بیکاری موضوع، کډوالي او د خلکو بې ځایه کېدل نه یوازې د بې عدالتۍ او نابرابرۍ لامل کیږي، بلکې په ټولیزه توګه د عدالت او ټولنیز عدالت مسله تر جدي پوښتنې لاندې راولي او په بد ډول تر پښو لاندې کیږي.
په دې جمهوري نظام کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر او ویان شکر الله مشکور وایي د ټولنیز عدالت د ټینګښت یوه نښه دا ده چې د ټولنې بېلابېل قشرونه د عادلانه قوانینو له خوندیتوب څخه برخمنې وي او له فرصتونو د استفادې یو شان حقونه ولري. د ښاغلي مشکور په وینا په کومه ټولنه کې چې بېوزلي حاکمه وي او خلک له بېکارۍ الوږې سره مخ وي، ښکاره ده چې عدالت له پامه غورځول شوی او مسؤولین یې ځواب ورکوونکي نه دي.
په افغانستان کې له بده مرغه په بېلابېلو نظامونو او دورو کې بې عدالتیو شتون درلود. یا حاکمان بې عدالته ول او یا عدالت غیر منطقي سیاستونو قرباني کړ چې له بده مرغه تر اوسه هم له یو سره حساب نه دی چې بل اخره د حساب نه ورکولو د فرهنګ د شتون په نتیجه کې د داسې یو حاکمیت شاهدان یو چې په نهایت کې د حقونو سرغړونه او بې عدالتي.
په افغانستان کې د طالبانو د بې ځلي واکمنۍ په 13 میاشتو کې شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو څخه منع شوي، ښځې په ډېرو دولتي ادارو کې له کاره ګرځول شوي، د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ وتړل شوې او هم په نادولتي ادارو کې هم د کار اجازه ترې واخیستل شوه. اندا چې افغان میرمنو ته اجازه نه ورکول کیږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته لاړ شي او دین نشي کولای له محرم پرته د لری واټن سفرونه وکړي. هغه لاریونونه چې په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمېر ښځو لخوا د زده کړو او کار په برخه کې د عدالت غوښتنې په موخه شوي، د طالبانو حکومت لخوا ځپل شوي او په دې اړه د ملګرو ملتونو او د نړۍ د نورو هیوادونو غوښتنې د دوی له لورې له پامه غورځول شوي دي. دغه شان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت هم خراب شوی او د ملګرو ملتونو د بیلابیلو بنسټونو د راپورونو له مخې 28 میلیونه وګړي په دغه هیواد کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 6 میلیونه یې له لوږې سره مخ دي. که څه هم کره ارقام په واک کې نشته، خو د یو شمېر نړیوالو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د سختو اقداماتو، ستونزو او بیکارۍ له امله او د طالبانو لخوا د خپل سرو نیول کېدو له ویرې لسګونه زره کسان له افغانستانه وتلي دي. خو د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي وایي دوی د ستونزو د هواري لپاره کار کوي او په افغانستان کې عدالت د اسلام په چوکاټ کې د ټولو لپاره ټینګ شوی.
جزایر قدرت و سمت و قوم و تبیزان
ده قدرت جزیره، مقام، نجات او دول دول تبیزون لمن زودل شوی. یو مرکزی نظام را منزده شوی او ده هواد لطول ادباو سره چه لهر طبقی زخوی ده اسلامی اصول و مطابق چلن کیگی او اسلامی امارت ده طول و حق و حقوق و ورکول و تجمنده چه دویتا شریعت او ده اسلام دین احکام ورکدی.
خو حقوق پوها او ده پانتون پخوانه استاد شهلا فرید وای ده طالبان و حکومت خلکو تا ده یوشان حقونو پا ورکولو که پاتی راغلی او جنسیتی تبعیض یو بیلګه بولی.
متاسفانه امروز طالبا در افغانستان
لبد مرغه په افغانستان کې طالبانو د ټولنیز عدالت لپاره مناسب چاپیریال نه دی جوړ کړی. برعکس، دوی له هر حق حکم څخه چې اسلامي د ټولنیز عدالت په اړه لري نافرمانی کړې او نیشي عملي کولای. د بیلګې په توګه له ټولنې څخه د ښځو حزبول دا په ډاګه کوي چې هیڅ عدالت شتون نه لري. یوې اسلامي ټولنې کې هغه وخت موږ ټولنیز عدالت ته لاسرسی درلودای شو چې داسې قوانین جوړ شي چې د هغه په تطبیقولو سره خلکو ته مساوي حقوق ورکړل شي او د قوانینو حاکمیت د اسلام په اصول وي.
داغلی فرید په وینا عدالت په هغه ټولنه کې عدالت ټینګیږي چې خلک خپلو اساسي حقونو ته برابر لاسرسی ولري او د فزیکی او ټولنیز امنیت له پلوه یې فکر راټول او آرام ژوند ولري.
azadiradio.com
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې خبرېږي.
امریکایي یورسپانې یو اس ای ټوډې په خپله تازه ګڼه کې د ښځو او نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د فشارونو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده چې ځینې نجونې یې په آنلاین ډول زده کړو ته مجبوره کړې دي. خو اوس یوه ډله افغان نجونې او ښځې د انټرنیټ له لارې د امریکا د متحدو ایالتونو په نیوجرسي ایالت کې د انګریزۍ د زده کړې له یوه کورس سره ملګري کیږي. د یورسپانې په لیکنه د دغو افغان نجونو او ښځو کامرې بندې وي، مخونه یې پوښلي او د خپل فون له لارې له ټولګي سره وصل وي. د دوی عمرونه له 1 لسو تر 1.5 کلونو پورې دي چې له افغانستانه او پاتې نورې یې له پاکستان، بنګلادیش، ایران، کاناډا او نورو ځایونو چې هلته په موقتي ډول میشتې دي آنلاین کیږي. یو اس ای ټوډی وایي دغه نجونې او ښځې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته دغو هیوادونو ته کډوالې شوي دي. د امریکا د نیوجرسي ایالت د پرنسټن پوهنتون استاد سیټ هولم دوی ته د انګریزي ژبې تدریس کوي. ورسپانه زیاتوي هغه نجونې چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور پر مهال زیږیدلي هیڅکله یې د طالبانو واکمني نه ده تجربه کړې. خو پر ښځو او نجونو د طالبانو زیاتېدونکو فشارونو نجونې تر 6 کلنۍ پورې له نور تعلیم منع کړي او پوهنتونونو ته یې د نجونو او ښځو تک هم منع اعلان کړی. د مقاله په دوام راغلی د ډیرو نجونو او ښځو لپاره دغه پټولګي یوازنی لار ده چې خپل زده کړې پر مخ بوزي. په راپورونو کې ویل شوی چې ګڼې کورنۍ د دې لپاره چې د کورنۍ نجونې خپل زده کړې پر مخ بوزي نورو هیوادونو ته په کډه کولو مجبوره شوې دي. هندي ورځپاڼې انډیا ټوډې په خپل پرونی ګڼه کې د پاکستانی طالبانو په اړه د پاکستان د ځینو چارواکو پر تبصرو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پایل کې راغلی چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان نږدې متحد او سیاستوال شیرین مزاری ویلي د پاکستان پخوانی لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا غوښتل چې د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د پاکستانی طالبانو د غورځنګ یا ټي ټي پی کورنۍ په پاکستان کې ځای پر ځای کړي. پی ټی آی اژانس کې د میرمن مزاری خبري راخستل شوې چې ویلي دي پخوانی لوی درستیز باجوا غوښتل د پاکستانی طالبانو هغه غړي چې پاکستانی اتباع دي په پاکستان کې میشت کړي، په دې شرط چې د پاکستان اساسي قانون ومني او خپل وسلې پر ځمکه کېږدي. د انډیا ټوډی په لیکنه شیرین مزاری چې د عمران خان په حکومت کې د بشري حقوقو وزیر و، دا څرګندونه داسې وخت کړي چې په ټول پاکستان کې تروریستي فعالیتونه زیات شوي دي. په پاکستان کې د ناامنۍ یو تازه مورد په کراچۍ کې د جمعې د ورځې حمله و چې د پاکستانی چارواکو په خبره په نتیجه کې د حمله کوونکو په ګډون و کسان ووژل شول. د ورځپاڼې په لیکنه پاکستانی طالبان چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې فعال دي، د افغانستان له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د افغانستان طالبانو هم د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب کړی و، خو پاکستانی طالبانو په نومبر میاشت کې د پاکستان له حکومت سره خپل لنډمهاله اوربند پای ته ورسوو او له هغې وروسته په پاکستان کې حملې زیاتې شوې دي.
اوس هم د ټکنالوژۍ مینوالو ته وروسته له دې چې میلیونونو خلکو د خپلو پوښتنو د ځوابولو لپاره د مایکروسافت کمپنۍ له لوري نوي جوړ شوي چټ جی پی ټي ته مخه کړه. دې شرکت اعلان وکړ چې چټ جی پی ټي نور ډیرو پوښتنو ته ځواب نه وایي. په دې ویب پاڼه کې له مصنوعي ذهانت سره د خلکو د خواله لپاره یوه کړکۍ شته او هلته خلک له مصنوعي ذهانت پوښتنې کوي او د هغو ځوابونه ترلاسه کوي. تفصیل د اسمت ساروانه اورو.
مایکروسافت اعلان وکړ چې د خپل جی پی ټي چټ فعالیت محدودوي، یعنی نور به په هر چټ کې 50 پرلپسې پښتنو ته ځواب وایي او په مجموع کې به د ورځې 50 پښتنو ته ځواب وایي. چټ جی پی ټي یوازې څو میاشتې پخوا راووت او ډېر ژر یې د میلیونونو خلکو پام ځان ته واړاوه. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د دې ویب پاڼې له لارې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس ټکنالوژي عامو خلکو ته وړاندې کیږي. په دې ویب پاڼه کې له مصنوعي ذهانت سره د خلکو د خواله لپاره یو کړکۍ شته او هلته خلک له مصنوعي ذهانت پوښتنې کوي او د هغو ځوابونه ترلاسه کوي. دا مصنوعي ذهانت یا آنلاین روبوټ د انسان په ژبه پوهیږي. کله هغه څخه په انګلیسي ژبه وپوښتې چې کیسه درته وکړي، سی وی درته ولیکي، ټوکی وکړي، مقاله ولیکي، کوم کتاب تلخیص او یا پلانډ باندې درته ووایي، هر څه کولای شي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې مایکروسافت په خپل ویب بلاګ کې اعلان وکړ د دې لپاره چې اوږده چټونه ممکن د جی پی ټي د لټون په ماشين یا سرچ ماشين کې ګډوډي رامنځته کړي، مجبور شو چې د دې ننګونی د لری کولو لپاره تغییر راوړي چې په هر چټ کې یو ډول تمرکز رامنځته شي. د مایکروسافت له دې اعلان مخکې نیویارک ټایمز رسپانی ویلی و چې لا هم چټ جی پی ټي پوره چمتو نه دی او ستونزې لري.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. پاکستان تل هڅه کړی ده چې په دې خبرو په افغانستان کې جګړې ته مخ کی او جګړې ته لار پیدا کړي، ځکه چې نړۍ اوس هم په دې پوه شوې ده چې ترهګري اوس وخت کې په افغانستان کې ده که پاکستان کې ده. هر وخت پاکستان کې جنگړه ده، جنگ روان ده، ترهګر هلته دي. د تیر سال کله چې څومره جنگ په افغانستان کې شوی ده، دا هم د پاکستان لیاره شوی ده. هلته یې پټن ځایونه و، هلته یې مهمات و، پاکستان بدله په افغانستان کې به جنگ کولو، جنگ به کېده، بم به کېده، هر څه به کېده. اوس هم کوم ترهګر چې په افغانستان کې دي نو اصلي ځانه پاکستان کې ده، خو پاکستان بیا هم غواړي چې په افغانستان باندې دا نوم ور وتپي چې افغانستان یو ځل بیا ترهګرۍ خواته روان دی. پاکستان تل هڅه کړې ده چې افغانستان په همدې خبرو نړۍ ته وښيي چې افغانستان د ترهګرۍ ډلو ته پلې په افغانستان کې دی. فلحال چې دا هر څه په پاکستان کې خپله روان دي او خپله کېږي. وسلام اجمل د حسنه.
السلام علیکم. پر اولاد بکول سوالی خبری کوم. مده مستی ولاته دا غوښتنه ده چې په مطلق ډول ملکان سره اړیکې وشکي، په خپل درازي چې د دوی په نظر مسکین ورتلې دغه سره د مرسته کوي، د ملکان سره د مطلق اړیکې وشکي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت او د نوزاد ولسوالۍ سهم محمد ګل محمدی در سره په تماس کې یم. زموږ په ولایت کې خو مکتبونه نسته، موږ خو بیخي بې درسو پاتې یو او طالبان چې دي بس ما سي مدرسې ستا او وجری ستا خو مر کڅم تغټ غټ طالبان سو بیا ختم نه زده او نور پاکشته وطنو کې بیا مکتبونه ستا زمش په وطن کې نه مکتب ستا او نه داسې تدریس ته چې مش تدریس پښ کې زده کو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې ورځو لاندو خبرونو ته